امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو او مرکو ترڅنګ دا رپورت هم لرو چې د افغانستان د دفاع وزارت د ناټو د تازه مرستو هرکلی کړی. خو اوس به د دې سات خبرونه خلیل خان تاسو وایي.
السلام علیکم. د پاکستان د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې پرون د نوي سیاسي ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ پر کاندید نواب سراج رسانی باندې شوي ځانمرګي برید کې د مړو شمیر یو سلو اته ویشت کسانو ته رسېدلی دی. په برید کې د رسانی په شمول یو سل اته ویشت کسان وژل شوي او شاخوا یو سل پنځوس نور ټپیان دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادا کړي چې برید هغوی کړی دی. د رپورټونو له مخې د ټپیانو حالت ته په کتو سره کېدای سي د وژل شوو کسانو شمیر زیات سي. په سیمه کې د ډیوه رادیو خبریال د مستونګ د مرستیال کمیشنر له خولې ویلي چې د صوبایي اسمبلۍ ته د مستونګ د سیمې کاندید سراج رسانی په انتخاباتي کمپاین برید د لنګر په سیمه کې سوی دي. د بلوڅو خپلواکي غوښتونکو سازمانونو د مخ له خبرداري ورکړی و چې څوک دې په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. په پاکستان کې د روانو انتخاباتو پر کاندیدان دوه دراهم لوی برید دی چې په درو ورځو کې کیږي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر آغا عمر بنګلزی اسوسییټډ پرس ته وویل چې یو سل اته ویشت کسان وژل شوي دي او ویلي دي چې یو سل پنځوس نور زخمیان دي. دغه راز د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي او د جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو رسنیو ته ویل دي چې پرون د جمعې په ورځ د اکرم خان دورانی پر ټاکنیز کاروان چاودنه سوي چې اکرم خان دورانی ترې روغ وتلی خو لږ تر لږه څلور کسان پکښې وژل شوي دي او پنځلس نور ټپیان دي. د بنو پولیس ویل دي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې بم د سړک پر غاړه ځای پر ځای کړل شوی و. په اکرم دورانی د برید تر هغې وروسته سوی چې د تیرې سه شنبې په ورځ د پېښور په یکتوت سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند پر یو مشر هارون بلور ځانمرګې برید وسو چې د هغه په ګډون پکښې لږ تر لږه یو ویشت کسان ووژل شول. د پاکستان اعتصاب ادارې یا نیب چارواکو پرون د جمعې په شپه پخوانی صدراعظم نواز شریف او د هغه لور نیولو وروسته د راولپنډۍ ایډیالي بندیخانې ته یوړل. اعتصاب محکمې د جولای په شپږمه په لندن کې د کورونو د اخیستو د یوې قضیې پر سر د مسلم لیګ نون رهبر نواز شریف ته د لس کلونو د بند سزا واوروله. د همدې محکمې بیا مریم نواز ته د خپل پلار د مرستې په تور د اوو کلونو او د هغې خاوند محمد صفدر ته د یو کال سزا اوربولې ده. د محکمې تر پریکړې سمدستي وروسته نواز شریف او مریم په لندن کې خبریالانو ته ویلي وو چې له زندانه نه یېرېږي او هیواد ته به ستنېږي. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې اف آی اے چارواکو لاهور ته په رسېدو له نواز شریف او مریم نواز څخه پاسپورټونه واخیستل. هغوی ونیول او په بل الوتکه کې کښېنول چې د اسلام آباد په لوري روان کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند پلویان د لاهور هوایي ډګر ته د تلو هڅې کولې خو لارې او کوڅې امنیتي ځواکونو نیولې وې.
Rumors that they were prepared to make a deal with the military and stay away appears to have revitalized his party.
په ځینو سیمو کې د پولیسو او د مزارعچانو ترمنځ نښتې هم سوي دي. افغانستان ته د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې هیله لري چې د فنلند په پلازمینې هلسنکي کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د رغونډې وروسته د افغانستان پر موضوع ځینې پرمختګونه ولیدل سي. ټاکل شوي ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د راتلونکي دوشنبې په ورځ د فنلند په پلازمینې هلسنکي کې وویني. افغانستان او سوریه د دوی د خبرو له موضوعاتو څخه دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د برتانیې له صدر اعظم ټریسا می سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې پر ایران فشارونه جاري وساتي او ایران باید هیڅکله هم اټومي وسلې ونه لري. ډونالډ ټرمپ پرون د جمعې په ورځ د برتانیې د صدر اعظم په کور کې له هغې سره وکتل او بیا دواړو خبریالانو ته معلومات ورکړل. په همدې حال کې زرګونو کسانو په لندن کې د ټرمپ پر ضد مظاهرې وکړې. دواړو مشرانو همدغه راز په روسیې هم خبرې کړې دي. ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي وو چې د برتانیې او امریکا رابط ډېر پیاوړي دي خو له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو پر پریکړه یا برگزټ یې نیوکې هم کړې وې. له صدراعظم ټریسا می سره تر کتنې وروسته ډونالډ ټرمپ د هغه میرمن میلانا ټرمپ له ملکې دوهمې یعنی الیزابت سره د کتنې لپاره د هغې ماڼۍ ته هم ورغلي دي. د امریکا د حکومت لوړپوړو چارواکي د جمعې په ورځ د مکسیکو د نوي جمهوریس اندرس مینویل لوپاس سره ملاقات کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په مشرۍ یو لوړپوړی هیئت د مکسیکو د نوي انتخاب شوي جمهوریس چې د دسمبر په لومړۍ نیټه به خپل کار پیل کړي ملاقات کړی دی. او په هغه لارو چارو غور کړی دی چې د دواړو هیوادونو خرابې اړیکې څنګه سمې کړل شي. په روسیې کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره سیالۍ ټاکنیز پړاو ته رسیدلې دي. ټاکل شوی چې نن شنبه د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبي د درهم مقام لپاره به سره مخامخ سي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د سرویس خبر ورکړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه ورکړل. درنو اوریدونکو په مکرې د خبرونې لومړی راپورت ده. د دفاع وزارت د افغان ځواکونو سره د 2023 کال پورې د ناټو د مالی مرستو د دوام په اړه د دغې ټولنې مشرانو د پنجشنبې د ورځې د پریکړې هرکلی کړی او وایي چې دا مرستې به افغان ځواکونه په خپلو پښو ودروي. خو پوځي کارپوهان د پوځي مرستو سره یو ځای اقتصادي مرستې هم په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدلو لپاره مهم ګڼي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری راپورت.
د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په پایتخت بروسل کې د ناتو د غړو هیوادو د سرمشریزي په پای کې د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ یو خبري کانفرنس په وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د 2023 کال پورې دغې ټولنې د مالي مرستو دوام پریکړه اعلان کړه. ویل چې نړیوال ټولنه به افغانستان یوازې پرېنږدي.
موږ به هیڅکله دې ته اجازه ورنه کړو چې افغانستان د تورستانو په مسون پناه ځی باندې بدل شي. د ناټو غړي هیوادونه دې تجمن دي چې خپلې مالی مرستې زیاتې کړي. همدارنګ ناټو 3000 روزونکي د قاتم لاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته استوي.
د ناټو د سرمشیزي په پای کې پلس ماده یې پریکړلې کې هم ناټو افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو په دوام ټینګار کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ناټو د سرمشیزي د پریکړې هرکلی کړي. د دفاع وزارت وین سرپرس جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د تروریزم د ماتول لپاره په بشپړ ډول دغه هیواد دی پیز واکونو تجهیزولو ته اړتیا ده. او دا چې ناتو د 2023 کال پورې افغان امنیتي او دی پیز واکونو سره مالی مرستو ته دوام ورکړي، دا به افغان ځواکونه د خپل خاورې څخه د دفاع په برخه کې په خپل ځان متکی کړي.
وقتی که اینها کمک های خود با ما تا سال 2020
کله چې دوی مونږ سره د 2023 کال پورې خپل مرستو ته دوام ورکړي، د افغانستان پوز به په خپل پخو دریږي. موږ کولای شو په معیاري ډول د افغانستان په جغرافیه کې خپل وظایف ترسره کړو. کله چې موږ خپل وظایف ترسره کړو، په یقین سره چې تروریزم به د ماتې سره مخ شي.
تروریزم در اینجا سرکوب خواهد شد.
خغلی ردمنش د تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان همکاري ته په پاملرنې ویل چې د ناتو په سرمشریزه کې چې د پاکستان په اکلا دغه ټولنې مشرانو کمی سرګندونې کړي، په افغانستان کې د تروریزم سره د جګړې په برخه کې خورا زیات اهمیت لري.
په در این زمان اونها روی مسئله کې پاکستان
همداشان هغوی په دې مسئله چې پاکستان باید په خپل هیواد کې د تروریستي ډلو ځالې وتړي او په دې برخه کې نړیواله ټولنه د خپلو عملی اقداماتو څخه خبره کړي.
به جامعه جهانی نشان بده.
د افغانستان د پوځي چارو شمیر کارپوهان د 2023 کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د ناتو د مالی مرستو برابرول افغان حکومت ته خبر غني. خو په دې باور دي چې په افغانستان کې جګړه یوازې په پوځي قوت نشي پای ته رسیدلې. د افغانستان د پوځي او پوخانی جنرال اتیکولا مرخیل امریکا غک آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې نړیوال ټولنه باید د پوځي مرستو ترڅنګ د افغانانو د ژوند ښه کېدو لپاره هم داسې مرستې او اقدامات ترسره کړي چې وسره په دغه هیواد کې لوږه او بیکاري کمه شي.
اما غیر ځینې کتنه د نظامي کومکونه د نظامي کومکونه ناتونه او سره ډیر کیږي، ان هم د داعش سره هم له طالبانو سره کومکونه ډیر کیږي او هغه د جګړې ته دوام ورکوي. غیر د دې انسانان مړ شي، غیر د دې چې تلفات شي او جنگ دوام پیدا کړي، نتیجې نه لري. نظامي کومکونه نشي کېدای چې جنگ حل کړي. جنگ چې حل کېدای شي په سیاسي او په اقتصادي کومکونه باندې جنگ حل کېدای شي، اما په دې نه په نظامي باندې که حل کېدای کوه تل اسکل کېږي دا کومکونه کېږي حل شوی به اوس کنه.
د افغان پوځ دغه پخوانی هوایي جنرال د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست وایان سرګندونو په اړه چې وای د 2023 کال پورې به افغان ځواکونه په بشپړ توګه پر خپل پخو ودرېږي شخي، او وای چې نړیوال ټولنې تر اوسه افغان پوځ سره د اصلي وسلو مرسته نه ده کړې.
زه خو په دې باور نه یم، هیڅ وخت هم نه یم، ځکه ناتو هر دفعه د موږ دغه ویلې چې موږ به هوایي قوتونه تاسو تقویه کړو، مګر موږ ته هغه الوتکې راکړي چې نوره دنیا کې بېخي نشته. په ضعف په لحاظ باندې د امکاناتو معربوي په لحاظ باندې دغه زړې تیاري د کیفیت تیاری د کوم نتیجه نه لري. او دویمه خبره دا ده چې د موږ د پخو درېدو باندې هغه وخت کېدای شي چې موږ مدرن سلاح ولرو.
جنرال امر خلوی چې افغان پوځ د خپلې خاورې څخه د دفاع لپاره عصري او نو وسلو ته اړتیا لري.
دا
امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ګوتو په شمیر نجونې د سینما، هنر او یا هم ماډلینګ ته مخه کوي. په همدې لږو نجونو کې یوه هم 18 کلنه محل واکته. هغه وایي له ماشومتوبه یې د سینما، له هنر او ماډلینګ سره مینه درلوده. هغه د امریکا ژغ آشنا رادیو سره د خپل هنري کاروبار په حق له ژغېدلې او په پیل کې دا پوښتنه جواب کړې چې څنګه یې د سینما او ماډلینګ هنر خوښ کړ.
څه چې زما خو د ماشومتوبه مینه وه د هنر سره، سینما سره. خو کله چې د افغانستان وضعیت خراب شو، چې دا لویه شوه په ډېر خرابې ویرانې او په جنګ جدل کې راغی شم، ځکه سینما زما لپاره ډېر یوه خلاره وه چې زه ورباندې وغږېږم، زه خپل پیغام خلکو ته ورسوم. او مینه مې هم وه چې زه باید دې مسلک کې کار وکړم. فلمونه مې زما ټول فلمونه هنري وي او جشنوری یعنی، او زه دې سره دزدي له ماډلینګ کار کوم.
د افغانستان په سیریه و محافظه کار ټولنه کې چې خزو د پاره ماډلینګ یا د سینما په پردې ظاهرېدل چندان ښه کار نه ښکاري، څنګه وتوانېدې چې مثلا د کورنۍ نه اجازه واخلي، ځان را وباسي او خپل اراده څنګه چې کړې و هماغه ستر سره کوي؟
زما په نظر دا میرمن خاطر ثنا سینما نه دی چې د تل انجن د سختۍ هر کار چې کېږي سبا چې ګورمه کدا سری اوسیږي که معلومی اوسیږي که هر څه اوسیږي د انجونی او رقم مشکلات سره مخ دي. خو خبره دا چې باید موږ هدف قوي اوسیږي او دغه لپاره باید مبارزه وکړو تر څو خپل هیلې ته ورسیږو. د افغانستان کې شاید نه سینما کار نه اوسیږي، مده نه کار نه اوسیږي چې سخت دی. هر کار د خوځلو لپاره، د انجونو لپاره سخت دی، موږ تر څو چې خلک دغه سره عادت وکړي.
د موډلینګ او د سینما د هنر په انتخاب کې کورنۍ در سره څومره همغږي وه؟
نو کورنۍ خو د اول نما څه دومره رضایت نه و، ځکه چې هغوی دومره هنري فلمونه د افغانستان نه و لیدلي، یا هغه څه چې زما هدف په هغوی باندې نه پوهېدل. خو کله چې زه راغلم نو په اول کې خو خامخا مشکلات ډېر ول. چې کله چې ما سیالنو کې کار وکړو پوه شو چې زما کار څنګه دی، زه څنګه کار کوم، خلک یې ولیدل او هغه کوم مثبت شیان چې خپله کورنۍ زما ولیدل، نو بس دغه مشکلات کم شو.
تاسو ویل چې د هنر رښتم زکه خوخه کړل چې تاسو وکړې شي ټولنه ته یو مثبت پیغام د هنر للارې وړاندې کړي. په دې یو نیم کال کې چې تاسو په سینما کې کار کوئ او ماډلینګ کوئ، د خپل کار موثریت څنګه ګوري؟
زما خپله کار خپسوم چې د تدیر انجنې یعنی ډیر کورنۍ بدلې دلې سي کی او هغه ټول دل د یو دلې د درس فایلو داستانو یا د کار کولو داستانه او چې هغه تعلقان او کورنۍ سره خان کیږي چې داخلو هیلو ته ورسیږي. خو زما په فکر چې دا به ډېر مؤثر تمام شي، ورسیږي د افغانستان خلکو ته وایي دی چې مثلا سریال نشو شو خلکو ته ویل دي چې ډېر هغه منفي فکرونه چې وو د درسونو په اړه یا د کار په اړه د هنر هغه ټول به ختم شي. شاید ډېر نه، مګر لږ خو به یو څه شي.
تر اوسه پورې څه شی د هنر د پرمخ بیولو خنډ ګرځېدلې؟
د خلکو فکر.
لکه څنګه؟
منفي فکر.
د تلویزیون په پرده یا د سینما په پرده د ظاهرېدونه وروسته چې کله خپل کور کلی ته ځي چالیدلې اوسي، کله چا زورولې یا څه درته ویلې دي، مثبت د څه اورېدلې او منفي د څه اورېدلې؟
زما په مخ کې خو ماته څه داسې نه وایي، خو هغه چې د شاته څورم نو خامخا ویچ ټول سپورې شاید د افغانستان د خلکو ذهنونو کې ته ماده نه اوسېږي چې اجلې قبوله کې په سینما کې په موډلنګ کې. زه فکر کوم چې زه یې په اړه دغه مسؤلیت لرم چې د کار وکړم او د دې د فکر تبدیل شي. ممکن خلک هر څه وایي نو د خلکو له خبرو له خاطر خو نشو کولی چې کور کې کښېنم.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي د هغو مهاجرینو شمیر کم سوی چې د مدیترانې د بحیرې د لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسېږي. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي چې په روان میلادي کال کې اروپا ته د مدیترانه بحیرې د لارې د خلکو تا کم شوی دی او په اروپا کې د سیاسي پناهغښتونکو شمیر هم کم شوی. د دې ادارې په راپور کې ویل شوی چې د روان میلادي کال د پیل نه تر وسه پورې 1600 مهاجر او پناهغښتونکي د بحر د لارې اروپا ته داخل شوي دي. د تیر کال په پرتله د غشمیر سم نیمای کم شوی او د 2014 کال په پرتله بیا دا شمیر دومره کم شوی چې 15 برخه یې هم نه جوړوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله ادارې یا IOM ویاند جویل ملمن وایي چې د مهاجرینو د تک د کمیدو له وجې د هغو خلکو شمیر هم کم شوی دی چې په بهر کې د خطرناک سفر له وجې مړه کېدل. ښاغلی ملمن امریکا غږ ته وویل چې په دې تیرو څو اونیو کې هغوی ته د 493 کسانو راپور ورکړ شوی چې یا مړه شوي او یا یې تر اوسه درک نه دی لګېدلی. هغه وایي چې د دې نه معلومیږي چې د بهر د لارې دغه سفر څومره خطرناک
دی.
د روان کال د پیل نه تر اوسه تقریبا 1500 کسان د مدیترانې په بحیرې کې مړه شوي دي. په دې تیرو اونیو کې چې موږ ته د مړو او ورکو شوو کسانو معلومات راغلي دا د همدې 1500 کسانو درېمه برخه ده. تیر کال چې موږ ته کوم راپورونه راکول کېدل په اوسط ډول په هرې میاشت کې د زرو په شاوخوا کې خلک ورکه کېدل یا مړه کېدل. په هغه وخت کې به هر ورځ موږ خبرېدلو چې کښتۍ د بهر په منځ کې چپه شوي او خلک پکې ډوب شوي دي. د ښاغلي ملمن په وینا ایټالیا ته هم د مهاجرینو تګ کم شوی. هغه وایي د تازه معلوماتو نه څرګندېږي چې ښایي هسپانیې ته به ډېر مهاجر د افریقا نه لاړ شي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي وایي چې په اوسط ډول هر ورځ تقریبا 200 کسان د شمالي افریقا د هیوادونو نه هسپانیې ته د بهر د لارې ځي. دی وایي په همدې خاطر په دې لارې هم د خلکو مرګ زیات شوی دی.
او اوس په مکرې دی راپورته. د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا FBI یو مامور له دې انکار کوي چې ګوندې په خپل کار کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د شخصي ایمیلونو او د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په پلټول کې له تبعیض څخه استفاده کړې ده. په مکرې د امریکا ژغ د خبریالي زلتیکا هوک راپورته چې زموږ همکارې تاسو ته وړاندې کوي.
د ایف بی آی د یو ریاست مرستیال پیټر سټاک د پنجشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې شخصي نظریاتو یې هیڅکله پر کار اغیزه نه ده کړې. د کانګرس جمهور غوښتونکو په سټاک د تبعیض تور لګولی چې ګنی له یوې همکارې سره یې د خپلو پیغامونو په ترڅ کې د ټرمپ په اړه ناخوښي څرګنده کړې وه، خو هغه وویل چې شخصي نظر یې پر کار
Those personal expressions of my observing the political process of the presidential primaries had no bearing on my actions.
دا هغه څرګندونه وی چې ما د جمهوریت ریاست د نمړي پړاو د ټاکنو د سیاسي پروسې په موده کې درلودې. د هیلری کلینټن یا د اوبل چا پلټنو زما په اجراءاتو اغیزه نه درلوده.
تیر کال د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسي د مداخله د پلټلو ځانګړي صلاحکار هغه ورسته لاغه لخپل ډلې لری کړ چې پیغامونه افشا شول. هغه د پنځمې په ورځ وویل چې د تبعیض مخنیوي لپاره لری شوی دی، خو یو جمهوری غوښتونکي غړي وویل چې په هر ډول تحقیقاتو کې چې سټراک برخه ولري بے پري نشي کېدلی.
ایجنټ سټراک هډ ډونالد ټرمپ امپیچ بیفور هی ایون سټارټډ انویسټیګیټینګ هیم.
سټراک د پلټنو د پیل کولو نه مخکې ټرمپ محکمه کړی و. دا تبعیض دی. سټراک ښایي دې ته په دې سترګه ونه ګوري، خو د هیواد خلک ورته په دې سترګه ګوري او موږ د ایف بی آی له یو مامور څخه د دغه ډول چلند هیله نه لرو.
دغه غونډه هغه وخت د چیغو په یو سیالۍ بدله شوه چې د ټیکساس ایالت یو جمهوري غوښتونکي لاپی سره د سټراک د اړیکو موضوع راپورته
کړ. How many times did you look so innocent into your
زما لپاره د حیرانتیا ځای دی. کله چې ستا مسکا ته ګورم نو داسې معلومیږي چې څو ځله به د خپلې مېرمنې ته په معصومو سترګو کتلی وي او هغې ته به دې د لیسا پیج په اړه دروغ ویلي وي. پر یو شاهد باور کول ستونزمن وي او ته هم د باور وړ نه یې.
ځینو غړو چیغې ووهلې چې د شرم ځای دی او دغه ډول چلند د زغملو وړ نه دی. دیموکراتانو د ټرمپ په هغو جمهوري غوښتونکو پلویانو تور لګولی دی چې غواړي د سټاک له مسلې څخه استفاده وکړي او د هغو ځانګړو پلټنو اعتبار له منځه یوسي څو معلومه کړي چې آیا روسیې د 2018 کال په ټاکنو کې د ټرمپ له بری سره مرسته کړې ده. تاج امینیار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د انرژي د تولید لپاره د انسانانو لخوا د ډبرو سکرو، تیلو او نورو فوسیلي سون د موادو کارونه په نړۍ کې د حرارت درجه د لوړېدو لامل سوی. د همدې سون موادو کارول په فضا کې د کاربن ډای اکسایډ د تولید سبب ګرځي چې له دې سره هوا تودیږي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
لویس زیسکا د امریکا د کرنې په وزارت کې د نباتاتو د برخې متخصص دی. هغه اوس په دې تحقیق کوي چې په فضا کې د کاربن ډای اکسایډ زیاتېدل د وریجو په شان محصولاتو څه اغېز کوي.
موږ پوهیږو چې کاربن ډای اکسایډ نباتات تغذیه کوي او د وریجو محصول زیاتوي، خو دا تر دې پیچلې مسله ده.
زیسکا او د هغه همکارانو په تازه څېړنه کې دا معلومه کړه چې د وریجو په هغه رشد کې چې د روانې پیړۍ تر پایه د کاربن ډای اکسایډ اوسنۍ اندازې ته په پام سره اټکل شوی، پروتین، وسپنه، زینک او ویټامین بی کم شوي دي. له همدې امله دا په هغو هیوادونو کې چې وریجې ډېرې کاروي یو مشکل دی.
دا په نړۍ کې د کابو 2 میلیاردو انسانانو لپاره د کالوري منبع ده، او که هر څه له دې محصول سره وشي نو په نړۍ کې به پر ډېرو انسانانو اغیزه وکړي.
دا یوازې وریجې نه دي، نورو څیړنو دا روښانه کړی چې جوارو، نخودو، سویابینو او یو شمیر نورو محصولاتو هم د کاربن ډای اکساید د کچې د زیاتېدو له امله خپلې یو شمیر غذایي ګټې له لاسه ورکړې دي.
فکر کوو چې د کاربن ډای اکساید په زیاتېدو سره دا نباتاتو وده زیان ویني. په فضا کې د اضافي کاربن او د خاورې د مغذي موادو ترمنځ د تعادل نشتوالی دا نباتاتو پر وده اغیزه کوي.
نباتات د ودې لپاره کاربن ډای اکساید ته اړتیا لري، خو په عین وخت کې له ځمکې څخه نایتروجن ته هم ضرورت لري څو پروتین او یو شمیر نور ویټامینونه جوړ کړي. ښه خبر دا دی چې د نایتروجن، زینک او اوسپنې په شان د ځمکې د نورو منرالونو کچه نه ده بدله شوې، خو دا په دې معنی چې نباتات لوی شوي اما غذایي موادو یې لږ تمرکز کړی دی. دا د نړۍ لپاره بد خبر نه دی. هغه ویټامینونه چې نایتروجن نه لري ممکن ښه عمل وکړي.
ویټامین سی ته ډیره کاربن دی. موږ فکر کوو چې د کاربن ډای اکساید په زیاتېدو سره به ممکن د ویټامین سی کچه زیاته شي،
خو د کاربن ډای اکساید د کچې زیاتېدل د خوراکي محصولاتو هاخوا هم زیان رسوي. د دې پردې هاخوا یو ډول زهرجن، ناوړه او حساسیت رامنځته کوونکي بوټي دي چې د یو ډول کیمیاوي موادو په تولیدولو سره نور نباتات وژني. زسکا غوړې په دې پوښي چې د پارتونیم په نامه دا نبات د کاربن ډای اکساید له زیاتېدو سره خپل اضرار نور هم زیاتوي.
که
داسې وي نو د دې بوټي تاثیرات به په نړۍ کې زیات شي. غواړو پوښو چې د دې بوټي ضرر څومره دی.
زسکا له دیرشو کلونو راهیسې کار کوي او دا پوښتي چې د کاربن ډای اکساید زیاتېدل پر نباتاتو، پر هغو د اړوندو شیانو او له بیکاره نباتاتو څخه نیولې بیا تر هغو نباتاتو پورې چې مچۍ ورڅخه تغذیه کوي څه ډول اغېز کوي.
کله چې موږ په نړۍ کې د انسانانو په کچه د کاربن ډای اکساید د اندازې په اړه فکر کوو نو روښانه ده چې دا مسله خورا مهمه ده. خو دا باید په یاد ولري چې دا مسله تر انسانانو هخوا هم مهمه ده. دا به پر ټولو ژوندیو مخلوقاتو اغیزه وکړي.
زسکا وایي پوهانو له دیرشو کلونو څیړنو وروسته اوس تازه خپل کار پیل کړی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د حیوان د ملوث وینې او انساجو سره د مستقیم تماس په واسطه انسان ته مریضي انتقالیږي چې دا یو ډول تبه ده چې د کیریمیا کانګو تبې په نامه یادیږي. موږ د دغه تیبي چې سی سی ایچ ایف د کریمیا کانګو وینه بهیدونکې تبه ده، د عامې روغتیا د وزارت د معالجوي طب د عمومي رئیس ډاکټر محیب الله ځیر سره غږیدلی یو، او هغه د دې ناروغۍ په باره کې داسې وایي.
دغه ناروغي یو تبه لرونکي ویروسي ساري ناروغي ده چې له ژبو څخه بیا انسانانو ته، خو په خاصه توګه د کورني ژوونه، یعنی له بوزې، پسونو او همدارنګه غویانو څخه د یوې کنې په وسیله باندې، چې کله هغه کنه هغه څاروی چې په دغه ویروس باندې اخته شوی وي وچیچی، بیا هغه کوم چې انسان وچیچی نو د هغه د وینې د څکلو، یعنی د څاروی د وینې چې وڅکي او بیا هغه وایرس سره راواخلي او بیا انسان وچیچی، نو دغه ناروغي انسان ته انتقالیږي. همدارنګه دغه ناروغي د هغه څارویو چې په دغه ناروغي باندې اخته وي د هغو د غوښو او نورو موادو او وینې سره په تماس په وسیله باندې هم انتقالیږي. په همدارنګه دغه ناروغي په روغتونونو کې د روغتیایي کارکوونکو ته د ناروغ د هغه د وینو او د هغه د ملوثو شیانو نه چې د طبي وسایلو په ذریعه باندې هم طبي کارکوونکو ته او یا نورو ته انتقالیږي.
نو تاسو چې د دې نوم د سی سی ایچ ایف یا د کریمیا کانګو وینه بهیدونکې تبه چې یاد کړله، آیا د دغه طبي نښو نښانې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لیدل سوي دي؟
بالکل، زمونږ په څو ولایتونو کې لکه هرات چې په لومړۍ درجه باندې ډیر ناروغان هلته زمونږ ولایتي روغتون ته یا حوزوي روغتون ته راوړل شوي دي، هلته تر درملنې لاندې نیول شوي دي. همدارنګه په کابل کې زمونږ د ساري او انتني ناروغي روغتون ته هم تیښ راوړل شي. فاریاب، جوزجان، بلخ او په نورو ولایتونو کې په لږه اندازه باندې تیښې لیدل شوي دي.
بله،
دا هم ناروغي چې کله یو سړی اخته شي په لومړی څو ورځو کې دغه ناروغي ناروغ سره تبه موجوده وي، همدارنګه د سر درد، د غړو او اندامونو دردونه، ورمیګه، شخوالی او درد، د ملا درد او شخوالی، همدارنګه د ټولو غړو دردونه، کانګې او دلبدی، همدارنګه د نس درد موجود وي، او چې قرار قرار دا ناروغي پر مخ لاړ شي نو سره په پوستکي کې د یو رقم شینوالی چې هغه د وینې بهېدو لامل وي، او همدارنګه بیا د پوزې نه د وینې بهېدل، او کچیر ناروغي نورم پر مخ ځي نو د هضمي کانال نه د وینې بهېدل، یعنی په استفراغ کې وینه، او همدارنګه د لمنې له خوا نه د غایته موادو سره د وینې بهېدو علائم لیدل کېږي.
ډاکټر صاحب، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې طبي لمنځه وړلو په برخه کې یو خاص پروګرامونه لري، او د دې وایروس د مخنیوي د کنټرول لپاره څه ډول لاره شته؟
ویروس خو لمنځه وړل به ګران کار وي، خو د ناروغۍ نه په اخته کېدو د مرض د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوي دي چې زه په لنډه کې ستاسو ته پاس رسوم. لومړی باید زمونږ هیوادوال کله چې څارویو سره په تماس کې دي، کوم کسان هغو دي دي داسې جامې واغوندي چې د دوی پوستکی پټ وي، او همدارنګه په مخ باندې داسې یو شی راکش کړي چې د دوی فقط سترګې ویني او نور پوستکی پټ وي. قصابان ورونه چې کوم حیوانات ذبح کوي نو دوی هم باید په دې وخت کې د دستکش واغوستل ولري، او کوشش دې وشي چې د دوی د بدن د ټپي کېدونه هم مخنیوی وشي. همدارنګه د کنو د لمنځه وړل لپاره په منظم ډول باید دوا پاشي وشي چې هغه کنې چې کوم دا مرض انتقالوي د دغه کنې لمنځه وړل شي، او کوشش وشي چې کوم حیوانات چې ناروغ شوي وي د هغوی د ذبح کولو نه او د حلالولو نه ډډه وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.